ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعته خپرونه تر ډیره د هیلو وړانګې، د راډیوي ډرامې او د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرام تاندې څانګې ته ځانګړې ده. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو چارواکو په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو د نیونو او ځورونو په اړه اندېښنه ښودلې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي پرون د یو بیان په خپرولو سره ویلي دي چې لږ تر لږه څلور تنه افغان کډوال د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا تر نیول کېدو وروسته مړه شوي او جسدونه یا په روغتون یا په نورو ځایونو کې موندل شوي دي. افغان سفارت همداراز ویلي چې په تیرو دوو اونیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې زر تنه افغان کډوال نیول شوي چې تقریبا نیمایي په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد هم لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پاکستان موقت حکومت پرون په دې هیواد کې ډیره ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې مهلت ورکړ چې له دې هیواده ووځي. پروګرام ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په مرکز ترین کوټ کې په یو ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د روزګان د امنیه قومندانۍ لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا پیښه تیر ماښام د ترین کوټ ښار اړوند د کندهار اډې ته نږدې له یوه موټر سره د یو موټر سایکل د ټکر له کبله شوې ده. د ولایتي روغتون مسؤلینو رسنیو ته وویل چې د ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی. د راپورونو له مخې یوه ایرانۍ پیغله د تهران په مترو کې د گشت ارشاد د پولیسو تر برید وروسته په روغتون کې د کوما په حالت کې ده. په داسې حال کې چې د روغتون په شاوخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د بشري حقونو ډلې هنګاو پرون خبر ورکړ چې د ارمیتا ګراوند په نوم د انجلۍ له نیول کېدو وروسته په سخت ټپي حالت کې ده. ایرانۍ چارواکو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې دا ځوان انجلۍ د ټیټ فشار له کبله بې سده شوې وه. ایران له څه باندې یو کال راهیسې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی تر مړینې وروسته له پراخو اعتراضونو سره لاس ګرېوان دی. مهسا هم ظاهرا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یا گشت ارشاد د پولیسو لخوا په دې تور نیول شوې وه چې ګنې پوره حجاب یې نه دی اغوستی. د ایتالیا وینیس ښار ته نږدې د یو بس د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 21 کسان مړه شوي دي. دا بس چې ډیری سپرلی اوکراینی وګړي وو له یو سړک څخه چې لوړ جوړه یې درلود راپریوتی دی. د وینیس د تاریخي ښار د ښاروالۍ چارواکي ریناتو بوراسو ویلي په پیښه کې 18 نور کسان هم ټپیان شوي دي چې د څلورو تنو حالت نازک بلل شوی. نوموړي زیاتوي چې په مړو کې 2 تنه ماشومان دي. بوراسو همداراز تایید کړی چې یو شمیر قربانیان اوکراینی وګړي دي او وی ویل چې د بس د سیلانیان یو تفریح ځای ته لیږدول. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د چین په هنګژو ښار کې په آسیایی لوبو کې د سریلانکا الف لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې توګه د دې لړۍ نیم پای لوبې ته ووتله. افغان لوبډلې پچه ګټلې وه او د توپ وهنې پرېکړه یې وکړه او په 18.3 اوورونو کې 116 منډې وکړې. خو سیالي لوبډلې په شلم اوور کې یوازې 108 منډې وکړې او لوبه بایلو ده. بلخو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په هند کې د نړیوال جام په درشل کې پرون په یوه تمریناتي لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. البته د سریلانکا ملي لوبډلې ته افغانستان په دې لوبه کې هم توپ اچونه وکړه او سریلانکا ته د او سریلانکا افغانستان ته د 295 منډو هدف وټاکه. د باران له کبله د لوبې اوورونه 240 ته راکم شول او افغانستان د بریا لپاره 255 منډو ته اړتیا درلوده. افغان لوبډله وتوانېده چې ورکړل شوی هدف د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړي. رحمان الله قربز 119 منډې وکړې او رحمت شاه 93 منډې او په دې توګه یې د افغانستان له بریا سره مرسته وکړه.
رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
درانو دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم. د هیلو وړانګې ډرامې ته ښه راغلاست. تاسو په تیره برخه کې واوریدل چې پلاستیکونه او پلاستیکي لوښي څومره خطرناک دي. د پلاستیکونو کارول انسانانو او چاپیریال ته ډیر زیانونه او منفی تاثیرات لري. دا ځکه چې پلاستیک او پلاستیکي لوښي تر پیړیو ژوندي پاتې کیږي او نه خاورې کیږي. آیا پوهیږئ د پلاستیکونو په ترکیب کې چې کم توکي کارول کیږي له زهرو کم نه دي؟ دا د دې لامل کیږي سو د انسان په وجود کې د ځینو هورمونونو د فعالیت مخه ونیسي، آن تر دې چې د جنسي کمزورتیا لامل کیږي او فکری تمرکز ته زیان رسوي. درنو هیوادوالو، هیله ده چې تاسو هم دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړئ سو د پلاستیکونو د زیاتې کارونې مخنیوی وشي، سو ځان او چاپیریال مو د دغه توکي له شر نه په امان پاتې شي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو را بولم د هیلو وړانګې د ډرامې اوریدو ته. نو دا تاسو او دا هم ډراما.
ښا مولوی صاحب، پرون خو زه نه وم، خبر شوم چې د فرهنګي مرکز په هکله مو له مشرانو سره خبرې او مشورې کړې دي.
هو سنګینه، ښه شوه چې خبره دې را یاده کړه. پرون مو له ټولو کلیوالو سره د فرهنګي مرکز په نامه باندې خبرې وکړې.
ښا مولوی صاحب، دا خو ښه کار شوی دی. والا
د خوشحالۍ خبره دا ده چې د کلي د فرهنګي مرکز لپاره مو یو ښکلی نوم انتخاب کړی دی چې له تاسو سره هم شریکوم. مونږ ورته سلامت نوم غوره کړی دی.
څومره ښه نوم دی سلامت.
رښتیا هم چې ښکلی نوم دی،
زما هم خوښ شو. ښه نوم دی،
ټولو ته مبارک او بختور شه. ښه نوم دی، خدای دې مونږ او تاسو ټول سلامت لري.
آمین. خبره دا ده چې د کلی ټولو مشرانو دغه نوم انتخاب کړ او ما ته یې وویل چې د کلی نور ځوانان او مشران چې خبر نه دي خبر یې کا. دا دې تاسو هم خبر شولی.
کور ودا خیر سي مولوی صاحب. هو مولوی صاحب، دا ښه خبره ده چې د فرهنګي مرکز لپاره خښتې آماده شوې دي. زه به سبا له خیره له خپل رئیس سره د کوهي د جوړولو په هکله خبرې وکړم چې زر تر زره پې کار پیل کړو چې مونږ او تاسو اوبو ته اړتیا لرو. کنه
ډیره خبره مولوی صاحب، د فرهنګي مرکز کارونه خو ماشاءالله ډیر ښه روان دي. دا دې نوم مو ورته انتخاب شو. اوس به راشو هغې بلې موضوع ته. مولوی صاحب،
کومه موضوع؟ امیده،
هغه د پلاستیکونو خبره. تاسو ویل چې باید له کلي نه پلاستیکونه پاک کړو چې چاپیریال او موږ ته زیان رسوي. ما په دې هکله ښه فکرونه کړي دي.
ښه، دا هم ښه خبره ده. څه فکرونه دې کړي دي؟ مونږ ته یې وایا ځوانه.
اول خدا چې موږ او تاسو باید ټول کلیوال په دې خبره پوه کړو چې تر دې وروسته له پلاستیکي کڅوړو نه هیڅ ګټه وانخلي. دویم دا چې موږ او تاسې په کلي کې ژوند کوو او په کلي کې پلاستیکونه ډیر نشته. که یوه ورځ حشر وکړو نو په کم وخت کې ټول کلی له پلاستیکونو پاکولی شو.
سنگین لالا، په دې حشر کې زه او زما ټول دوستان برخه اخلو. ګلالۍ هم ورته راځي.
سمه ده ګرانې خورې، دواړه به یو ځای ورشو.
ډیره ښه خبره ده، مونږ او تاسو ټول په کې برخه اخلو. زه به د کلي له مشرانو سره خبرې وکم او د حشر ورځ به معلومه کړو.
بالکل سمه ده.
و مولوی صاحب قربان شه، ته د حشر ورځ وټاکه، نورې ما ته خوشی کړه. زه چې پسې ډور را واخلم نو په یو ډنګ سره ټول کلیوال خبروم. هیڅ غم مه کوه.
دادې یو پلاستیکي پیدا کړ. دادې ما پیدا کړ.
سنگینه، ریحان خان څنګه ده؟
اوهو مولوی صاحب، پوښتنه مه کوه، ډیر سخت مست او پهلوان ماشوم دی. ښه مو ورسره ساعت تیر دی. پوخ دی،
ډیره ښه ده. خدای تعالی دې تل روغ جوړ لري. خو دا امید څه شو ناڅاپه ورک شو؟
هغه دی، هلته لګیا دی د ملالۍ او ګلالۍ ویډیو اخلي. کور یې ودان. ښه ده، عکسونه او ویډیو ماشومان هڅوي.
و ځوانانو، وای هم خورما هم ثواب. دا دې نن مو دوه ګټې وکړې، هم مونږ او تاسو ورزش وکړ او هم ملالۍ او ګلالۍ پلاستیکونه ټول کړل. دوی دواړو هم دا نن حشر پیل کړو.
هو مولوی صاحب، موږ او تاسو باید د دې ټول کلیوال تشویق کو چې د کلی په پاکوالي کې له موږ سره برخه واخلي. د پلاستیکونو راټولول اسانه کار دی، ډیر درون کار نه دی چې واړه او زاړه یې ونشي کولی.
بالکل همداسې ده.
سنگی لالا صبر وکړئ چې موږ هم در شو. لارا لږ په کراره ځئ چې موږ هم در ورسیږو، څومره زر زر تګ کوئ.
سمه ده سمه ده، راشئ.
یاره خو د دې نجونو له لاسه زه ستړی ستومانه شوم، ورته وایم ودرېږئ چې فلمونه مو واخلم، خو دوی په یوه منډه دي.
سمه ده همې جانه. مولوی صاحب، په فلمو عکسونو کې له خیالي ګل نه امید ډېر تکړه دی، ښه ښه فلمونه اخلي والا.
خیالي خو هوایی بنی آدم دی، تل په خپلو خیالونو کې ډوب وي.
سنگی لالا، دا دې نن موږ هم ورزش وکړ او هم مو پلاستیکونه راټول کړل.
آفرین، تر دې وروسته تاسو په خپلو کورونو کې ورزش وکړئ، تل به صحتمند اوسئ.
نو په کور کې کله د منډو لپاره ځای شته؟ ریښتیا وایي
مولوی صاحب، هغه زموږ او ستاسو د منډو سیالي مو همداسې پاتې شوه لکه چې.
نه 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 پاتې کیږي، یو ځل دا فرنګي مرکز له خیره سره جوړ شي، بیا به د منډو سیالیان پیل کو. دعا کوئ چې سلامت جوړ شي.
خا خا، زه وایم چې ولې مو په فرهنګي مرکز د سلامت نوم ایښی دی؟ دا ځکه چې په دې فرهنګي مرکز کې به د ورزش برخه هم وي.
یوازې ورزش نه، دا فرهنګي مرکز به ډېرې برخې ولري. لږ صبر وکړئ چې یو ځل خو جوړ شي.
وکیلوالو، لږه شیبه غلي شئ چې ملک صاحب حضرت خان تاسو سره خبرې کوي. ملک صاحب مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو کلیوالو، نن موږ او تاسو د مولوی صاحب عزیز الرحمن له برکته دلته راټول شوی. مولوی صاحب زمونږ او تاسو د کلی لپاره ستر برکت ده، تل ښه فکرونه کوي او عملي کوي. نن دلته راټول شوی یو څو ل خپل کلی او شاوخوا سیمونه پلاستیکونه راټول کو چې هم کلی خلای او پاک شي او هم له ناروغیو او میکروبونو نه خلاص شو.
دا زمونږ کلی ده او زمونږ کلی موږ ته داسې دی لکه کور.
مولوی صاحب، زموږ او ستاسو د کلی فرزانی نرسې موږ او تاسو ته دستکشې، ماسکونه او د لاسونو مینځلو صابونونه رالیږلي دي. ویل د حشر په وخت کې ماسک او دستکشونه کار واخلو او اخیر کې خپل لاسونه او مخونه په پاکو اوبو او صابون سره ووینځئ چې مریضان نه شئ.
له فرزانۍ نه باید ډېره مننه وکړو. رښتیا وایي، مونږ او تاسو باید د حشر په کارونو کې د خپل ځان صحت ته ډېر متوجه اوسو. داسې نه شي چې د کلی په پاکولو کې خپل ځان ناروغ کړو. خره چې ټوله دستکش او ماسک نه ګټه واخلو.
سنگی لالا، ما ته څو جوړې دستکش او ماسکونه راکړه چې کور ته یوسم. مور مې کور او د کور شاوخوا پاکوي.
سمه ده خور، کوي واخله.
ماشاءالله، نام خدای دی ملالۍ جانی. سنگینه داسې به وکړو چې کلیوالی میرمنې دی یوازې خپل کورونه او د کور شاوخوا سیمه پاکه کړي. ضرور نه ده چې ټول کلی نه پلاستیکونه راټول کړي. د کلی لپاره موږ او تاسو یو.
ولا ښه خبره ده مولوی صاحب، هغوی دی یوازې خپل کورونه پاک کړي.
بالکل، زما د زړه خبره مو وکړه. ښه پلان دی. ښه نو درځئ چې حرکت وکړه. خیر سره ورځئ نو مخکې شئ. هر ځای کې مو چې پلاستیکونه لیدل راټولوئ او په بوجیو کې اچوئ چې یو مناسب ځای کې خوندي کړو.
بالکل سمه ده، درځئ چې حرکت وکړو.
والکه چنارګولا، کاریګر خو لګیا دی او میدان پاکی. تور ته د چایو ترتیبات ونی سات چې حشرګر بس تړي شوی وي.
خوشاله کا، چای می وختي تیار کړی دی. اوریخیا مولوی صاحب ته د خدای خیر ورکی، ډیره مزادار خرمای راوړې، اغه هم تیار ده.
کور دی ودان. والکه چنارګولا، دا او دان دی ولې دلته یې خره د کیڅ دی؟
کور دی لغلې ډاکشه. خوشاله کا، ساته چنارګل څه ساده کاری دې کې مې د لاسونو وینځلو لپاره اوبه ایښی دي او تر څنګ د لاسونو وینځلو صابونه مې ښی دی. فرزانې رالیږلی و چې له شر وروسته پرې لاسونه ومینځو چې مریضان نه شو.
یاره نو وایم چې دا ځل د ستا کور له غلۍ ډک شي. سم ترتیبات دې نیولي دي. کور دې ودان چنارګله.
کور دې له غلۍ ډک شه، دعا دې په کار ده. کلیوال لاړل او په دې ګرمۍ کې پلاستیکونه راټولوي، خولې تویي. په موږ دومره حق نه لري. د غرمې ډوډۍ په کورونو کې وخوړه، د مازیګر چای به موږ ورکړو.
یارا چنار گلا په خاکساری او سخاوت خو می ډیر خوخی بس داسه وکا د ځوانانو ته وای چې د میدانی زر پاکه کی چې اشرګر به اوس را ورسیږي هلانو
سماده خوشاله کا خوبه دی نو وای چې د دې کوی ستلو کار کله شروع کیږي لخیره
هم دې شپ ورځو کې بیکار شروع کړي د کاریګرو ډوډۍ حاجی شیرین په غاړه اخیسته ده چې کله کار شروع شو بیا به حاجی شیرین ته خبر ورکو
بیا خو نو د کاریګرو به ښه ساتیر وي خی غوړی غوړی کورو اگانه به نوشی جان کی ځکه چې حاجی شیرین له غوړو سره ډیر جوړ دی
هم دې غوړو خو حاجی شیرین ته د زړه تکلیف پیدا کړ چې اوس نور په اختنه کی چنار ګلا ته یو غږ وکړه چې میدانی زر پاکه کی
پسترګو وورونو لږ بیړه وکړئ چې اشرګر اوس را رسیږي ستړی به وي میدانی ښه پاکه کړئ
چنارګله زموږ ستاسو کلیوال ماشاءالله ډیر ښه اتفاق او ډیر ښه فکر لري ټول په یوه خبره دي شکر دی د همدې اتفاق او اتحاد له امله د سړک خاوندان شولو کله مو پاک شو ډنډونه ډک شول پاکي او نظافت ته توجه ډیره شوه خدای دې همداسې هوښیار او په اتفاق لري
او شکر دی زموږ کلیوال ډیر ښه روان دي د شاوخوا کلیو خلک هم ډیر صفتونه کوي هر وخت ځوانان او زاړه راځي او زموږ ستاسو کلی ګوري
بس دا د ښو مشرانو او هوښیارو ځوانانو برکت دی
خوشحاله کا هغه دي اشرګر په خیر سره راغلل
وای ماشاءالله ماشاءالله دا خو ټول کلی راوته دی خدای دې له بدو سترګو وساتي هله نو راشه چې چای یوسو
بسم الله هسه تیار دي درځه
شبنم رندرې راځه موبایل کې وګورو چې ریحان جان ته د پولیو واکسین کله وکړو
ورندار دې چارشا مونږه له کلینیک نه د ریحان جان لپاره مکمل د واکسین جدول واخیسته د واکسین وختونه یې معلوم دي سان صفای او کارت دی ټول واکسینونه ورته وکړل بیا راغلو
ښه
ورندار دې چارشا دا واکسینونه په هرې شفاخانه او کلینیک کې شته یوازې نسلین ترور سره نشته
تو ګوره چې د قندولک ته مشوشش هم ونه نیوه
سنگین لالا دې وویلې چې یو لوی ختم او خیرات به وکړو ټول کلیوال او دوستان به راوغواړو ښه خوندوره میله به وکړو
وی لالا جانه مې قربان شم زموږ لالی جانې سره ښه خوشحالي کوم او چمبه وهو چې ریحان جان ونه وایي څومره بې لاسو پښې عمه لرمه هیڅ را ته خوشحالي ونه کړه
درنه جار شم ته چمبه ووهه او ریحان به درته خوښي کوي
دا خو لا وړوکی دی لکه پلاستیکي نانڅکه
وا دې ورېدل چې وی ویلي زه پلاستیکي ګوډۍ نه یم ماما جانې درته خوشحالي کوم
اما دې جار شه په خدای رښتیا وایې څنګه وګورم بې ده په کاشو چې ما ته ولې پلاستیکي نانځکه وایې اما دې صدقه شه ته پلاستیکي نانځکه نه یې ته د اما نه بغه یې اما دې درته ښه چمبه وهي
دادې ودرېږه چې اما جانې ته یې ورکوم صبر چې اوچتې کوم مور جانې ته راشه دغسې ملالی جانې غېږه دې خلاصه که ونیسه لاسونه دې خلاص که آفرین
ودرېږه چې لاس مې ته نه تاو کړم چې ونه ولېږي الله څومره ښکلی دی نازولې
وی هغه دې درته وخندل
هو په خدای هو دې کته ورته ګرانه یې ماتم ګران دی د ما قنده ورندارې مه چای کم
هو ولې نه مه چای که
نه مورجانې مې ویل ماشوم ډیر مه مچی کوه ورسره خبرې وکړه او ناز ورکړه
خیر دی ترور جانه مې ډیر پام نیسی
نه ویلې ماشوم لکه ګل نازک دی باید لاس مخ او شونډې دې پاکې وي هغې نه بغیر مچی نه کې چې مریضیږي
داسې ښکاري چې ترور جانې ته مې ډیر ګران دی
هو پرون یې زما د ماشومتوب ټول کالي راواخیستل بیا یې وویل نه دا زړه دی ښه نه دی چې ریحان جان د تا زړه واغوندي ورته نوي جوړوم بې د هغې نه هوا سړېږي
ترور نه مې صدقه شمه وختي د یخنۍ غم هم ورته وخوړه
وی ته ولې ژاړې لکه چې ژوبل مې که څه پې وشوه
اتمن وږی شوی د شیدو وخت دی ودرېږه چې شیدې ورکوم
چې وږی دی دا دې واخله شیدې دې ورته ورکه
اما جانې رایکه او راشه مور دې جارشه وږی شوی راشه چی شدی در کم.
دیالک زند بنه که نیم ساعت دی واده نم تیر شو.
حتما کم مشکل سر مخ شوه ده.
یو زنگور تا اوه هی چه چیر تا رسی دل ده.
مولوی صاحب تا یو زنگور تا اوه ها؟
پسترگو تاسو تا کتونو که سوری لاندی که نی چه المر تیز ده. صبر چه زمی دا تلیفون رو اخلم داغه ده.
والا ریختیا وای گرمی دیره دا اوزه تا گشه وای میام.
داده وخلا مصره و بوتلو بشتا وخلا.
شکر خدایا کور ده ودان.
دارو ده شا.
بلی سنگین خانه السلام علیکم چیر تل خیره را رسیده ای؟
علیکم سلام مولای صاحب لاره کیو چو دقی و روز ترسیگو
سمه دا مونگا انتظار و باسو
خم مولای صاحب چی ویل؟
لاره کی دی اوز برا رسیگی
زخشو خاطرم جمع شو ریختیا خوشحال که که دا بالختون زمونگ دا کور ندی؟
دا کتونم ستاسو دی کارم چشرو که دم ده کاریگرو لپاره راوڑم امید جان آشخلا و چنارگل راوڑم
خیلی وکرل ماویل چه چنگا نظر که می اشنا لگیگی
تاسو دی خدای تعالی جوندی لری ملکی خوص آسان کار نده تاوانون و توفانون لری
اوی نام خدای دا خوصم لکه یو کور ده چه دوری جوری کری
دا دا ساکندنی وسایل دی اغام برمیسا لکه دا ملک خیلو دا کلی
خدای دی سنگین و رئیستای خیر ورکی لوی کاری وکم گور ودان
آمین
نو بیا صبر چی ورطا اشاره وکم چی موتر دی دادا که او دروی زما پا خیال چی وسایلی دیر درانه دی
فکر کن طول وسایل پا یو موتر که روار کرد دادا پا خیر روار سید دا خود دیر جوار چاوی این بیتی اماغا منطقه و دوگو اصلی رکت زان رسید لکه کوبایی دزگاغونده نده چی چو وقت پاس وچشی دانو هم داسی پاتی کیگی
سلام علیکم
علیکم
سلام ستړمشي
سلامات اوسئ و بخې چې لږ ځان مې وکړ د انجینرانو خپل کارونه درلودل د هغه لپاره لږ ځان شو
مهمه خبره نه ده مقصد کار مخته لاړ شي دام د څاکیندل دي هغه هم لوی او ښه په قانون برابر چې د دولت اجازه هم لري
دا ټول د خوشحال خیلو کلي د خلکو اخلاص دی ښه نو اول انجینر صاحبان کټونو کې کېنوه چای او ډوډۍ تیار دي ډوډۍ دی وخوري تم ډوډۍ وخوره بیا به سره خبرې وکړو
تاسو ډوډۍ نه خورئ
مونږ خپلو کورونو کې خوړلې دا ستاسو حق دی آشغلا تیاره کړه او بیا چنارګل سره ژرندې ته لاړه
ښه نو سمه ده سلامت اوسئ ډېر په تکلیف شوئ زه یې په خپله تیاروم تاسو تر هغې د څا ځای معلوم کړئ
مولوي صاحب تا نقشه را وباسه چې چیرته ده
راځئ چې لاړ شو همالته به نقشه وګورو بیا چې ډوډۍ وخوړله د فني او مسلکي نفر په مرسته ځای به په نښه کړو درځئ چې لاړ شو هغې ونې لاندې به ودرېږو همالته به نقشه وګورو بیا چې ډوډۍ وخوړله د فني او مسلکي نفر په مرسته یې ځای په نښه کوو هغوی ځمکه هم ښه پېژني او موږ نه څو څو ځله ښه پوهېږي شاید کومه منطقه چې موږ په نښه کړې ده مناسبه نه اوسي
رښتیا وایې راځئ چې لاړ شو دا دی سم شو ښه کومه ده دا څا په نقشه کې چیرته ده
دا ده دلته یې نښه ورکړې ده
ښه ښه کوم ځای ده د میداني کومه حصه ده
فکر کوم چې هغه ځای دی
هغې نه لږ دیخوا ته صبر چې انجینر صاحب پکې څه نظر ورکوي
هر څه چې وویلې منو یې دوی مسلکي خلک دي ټول عمر یې په همدې کارو کې تیر شوی
رښتیا وایې توکل په خدای
وی تو گورا ما پختنه مو نکړه چې شین چې څکې یو کتور
ترور جانې فرق نکوي زی دواړ اسکم
ها ها خوش نصیبې ز تور چای سره عادت یم شین چای سره مې د خولې مزه خرابي
ها شکر دې تور چای مدم کړه
خور جانې نیت دې صاف دې کنی ډیر کم خلک پیږي چې ز تور چای اسکم
دارو موشه نسرین ترورې پوهیگه چه ولی میرا گوختی ای؟
نه والا چه پویشم بزرگ خونه ایم خانواتمنی که ما خبر خدا چه گوخت دیم آغام فرزانه سر او
والا خب بیغم باشه خزا خوی
ملک صاحب سنگا چه بیغم باشه میکلی ده
نام خدای دیوی زیاو خلق ده کار پزی که بیزتا کوی زورا بی بیا کار کوي چې هیڅ خبره نه ده شوې.
خدایا خیر کې دا کارونه دې چې ویل ما کړې دي هیڅ مې یقین ناراضي.
ښه فرزانی لورې دا څه وایي؟ زه ته یې ورته ووایه.
ملک صاحب بیخي مې شرم راځي، څو ورځې مخکې راغله او ډېرې وځورولم، اختار یې راکړه. ما هم کولی شو چې لکه دې غوندې ځان بد کړم، خو ومې نه کړه. کله چې مې ورته وویلې د لاسه د شکایت کوم، وی ویل چې لاس دې خلاص.
ویله توبه مې ده خدایه، زه څه پوه شوم چې دا فرزانګه که دومره دا خبره غټوي. ما ویل شاید نورو ښځو سره یاده کړي. زه څه خبره چې تاسو ته یې زحمت درکړی دی، که پوهېدم چې داسې یو کار کوي هېڅکله به مې څه نه شکایت نه وکړی.
افسوس دې ستا په حال وي، ته ښه پوهېدې چې هغه څه وایي، مګر خبره دې کې ده چې د چا پروا نه لري. ته دې بیا دا خبرې په ځای پرېږده، ناروغ ته د سودا په سترګه ګورې او ښکار غوندې ورپسې. همدا اوس پوهېږې سنګین خو لیونی نه دی چې یو خروار پیسې د خپلې ښځې په ولادت کې مصرفې کړي. هغه پوهېږي چې دا یوه مهمه خبره ده. اول ته دا ووایه، کوم واکسینونه چې کلینیک کې کړي دي ته تېنه نه خبره یې؟ ته هغه پېژنې؟
واکسین کړي؟ زه څه پوه شم، پیسه داره خلک دي، هر رقم واکسین چې زړه وغواړي خپل اولاد ته یې کوي. نو
هغه خبره نه ده، واکسین خپل تقسیم اوقات لري او د تطبیقولو قانون خو سر په خوده نه کېږي چې ته فرمایش ورکې او نور درته پیچکاري وکړي.
دا دی اوس پوه شوې، هر شی ځان ته رقم او طریقه لري. تو خدای چې ولادت تا سره کړی وای او بیا تله واکسین جدا بل ځای کې کوو، هغه معلومه نه چې څوی باید ورکړی وای. صرف د دې لپاره چې افتخار کړی وای چې ولادت د نسرین ترور په لاس شوی دی.
ملک صاحب خیر دی، دومره مزاورانو نور به د فرزانه جانې پسې لاړه نشي.
د امید مورې ته غرض مه کوه، دا دویم ځل دی، دا د ملکۍ کارونه دي، زه یې مسؤلیت لرم. سبا ورځې کوم حادثه وشي خو ما نه پوښتنه کېږي کنه. پاس د دې نه دې پام ونیسه او چا ته ضرر مه رسوه، که نه دا خبره به ډېره لویه شي.
راپور مې ورکئ، خبره مې لویه کوي. زه مسکینه او بیچاره ښځه خو څوک نه لرم، سره سره رفتار کوي. خیر دی، خدای خیر سره دی، ځان په خدای سپارم.
بس بس مور دی جار شا، مژاړه د شپې دم ژړلې. که داسې کوې نو بیا ما پریشانه کوي زویا، کوم ځای دې خوږیږي؟ خدای مکه مریض یې؟ بس بس امی کور چې نه درد لري او نه تبه، مقصد خپله مور ځوروي.
زما قنده نه لوګک، زما شیرینه نه لوګک، دا ما قنده شبنم ورېنداره مې مه پازبوه چې د درنه خفه کېږم. شبنم ورېندارې وګوره، په خدای غلی شو، د ما په خبره پوه شو.
دا دی ښه شو چې زه یې زر زر کالي او پمپرونه تیار کړم. هله ورېندار دې جار شه، هماغه لوی دسکاول راکه چې اوس به دې لالا راورسېږي.
چېرته ځی؟
اوی رښتیا تا ته مې ونه ویلې، خو ترور مې خبره ده. نن باید کلینیک ته لاړ شو، هغه ډاکټره اوس نه دی، ریحان جان ډاکټره شوې. بل ځای ته یې نه بیایم، لالا دې د دفتر موټر راولي او زو د خیره تم را سره لاړه شه چې مرسته وکړي.
دا دې واخله، رښتیا ولې بیایې؟ خدای مکه مریض شوی؟
ملاقات ته ځو او تاریخ یې اومه ورځ ده. لاړ شو چې ډاکټر څه وایي او څه مشوره راکوي. مونږ ته یې ویلي وو چې راشئ، څو دورې نور هم باید لاړ شو.
زه نو په دې خبرو نه پوهېږم، څومره سخت خبرې دي.
زوم دومره تکړه نه یم ملالۍ جانې، خو دا خبرې ټولې د واکسین په کارت کې لیکل شوې دي. د واکسین د کارت له مخې نن یې وار دی چې باید کلینیک ته لاړ شو.
د لالا نه مې جار شم، پلار جان او مور جانه مې ویل چې سنگین لالا ته ریحان ډېر ګران دی.
رښتیا وایې، لالا دې ښه پېژندلی. ښه نو راځه چې اویلۍ ته ووځو، جوش یې کړی د سکلو اوبه به هم واخلو، نور شیان مې خو د سکول کې یخي.
ښه نو زه د سکول اخلم، ته ریحان جان راواخله.
همداسې کوو. څنګه ښه هوا ده، بني ادم تازه کوي. ښه دی چې ریحان جان مې ښه پیچلی دی.
دا سکول څومره دروند دی؟
خیر دی، زه یې اخلم.
نه زه یې اخلم، ته ریحان جان واخله، اوس هسې په موټر کې کینو د خیره.
لالا دې دی ویلي وو چې ورسېدم، آران وهم، درځه چې د خیره لاړ شو.
مور جانې مونږ لاړلو ور بنکا د خدای پامان
ترې د خدای پامان
هغه د کوټې د کړکې نه مونږ ته لاس خوروي وای د خیره لاړ شي
درځه مخکې شه وې سمره ور خطا دی و درې دغه دی راغلو نو چې مور ته وهلای نشم راځه چې لاړ شو
درځه چې زو
واکسین ولی ماشومانو تا مهم دی دا زکا چه ستاسو دی ماشومانو جوان جغوری واکسین بی ضرره او خوندی سیز دی واکسین ستاسو لگختون کموی او ستاسو دی ماشوم روختیا تزمینوی واکسین نورو ماشومانو تا دی ناروغیو دی انتقال مخنیوی کوی نو دی خپلو ماشومانو واکسین اول مهیروی تر بل ډرامې مو روختیا په برخه اوسه
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ملک صاحب که دی اجازه وی او دو خبر می در سره کولی
څه خبره ده نوروز خانه وکه خبره دی وکه
ملک صاحب که یو دی خیر کار وکی
وای نوروز خانه چې زما په بس پوره دی ولی نه
ملک صاحب ته مو مشره اوس مین کیره راځه دی عاشق او چنارګل دوی ترمن سوله وکه چې بیرته سره پخلا شي و بالری
عاشق څوک دی چنارګل څوک دی
دی خوشال خیلو د کلی دی
څه دا کله چیرته ده
بلار جانا پر اډیو کې د هیلو ډنګ یو ډرام خبريږي نو روز ورو رماغه ډرامه درته یادې
یار نو روز خان له خندا دی مرګ دا خو ډرامه ده ډرامه زوره وره
ها نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوي
هو ولینا خو اول به زه پر اډیو کې د هیلو ډنګ ډرامه واورم بیا به ورشم
زلری شمر در خوره ولا کی رانه واخله
په څه خبره مو شور دی و وړو
چنارګل کاکا ته د ملالی تو ګوره منه رانه غستې د نه راکې
ملالی ولی دل شمس نه مړه خستې ده
چنارګل ماما شمس ډیر مر در خوره لګ دی زکه خو تل مریض وی کله نه ولی وبس کی کله نه ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار مړه خوري ته دې مانی تو ګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولیدا شمسا ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه دا
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز منی خوري یوازې زه خونیم
او هو د کلی ماشومان به څوک پوکي یو او دوا خو نه دی کپو نشي ټول به ناروغ شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو ډنګ ډراما دی ووري ټول به پوشي
وا وا څخه پخه خبره دی وکړه رښتیا چې وخيار ملالې کدی هیلو ډنګ ډراما ووري نو د روختیا پاتلا به په ډیرو خبرو پوشي
دا رادیو ډراما زمنګ له رادیو او په ټول افغانستان کې لګنو رادیو غانو څخه ووري
دې څنګه
د ځوانانو خبرونه خو غوړیدونکو سلام د تانې څنګه په دې خبرونه کې د موضوع ته تمکیګو چې ولې یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي د ناروغي وادي غړنل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کوم ستونزې جوړولای شي او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړه
شنیوالی نوې تربیه سوي د صحی موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو
بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتو کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي
په ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي، ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي ګڼي او ډاکتر ته نه ورځي، تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسیدونکی اتلنګار چې تیر کال په روژه کې اپنډکس شوی و، وایي کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده، وروسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکتر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سره پیدا شوه، بېل دې چا ته کور کې ووایم، بایسکل مې راواخیست، تر کلینیکه مې ځان ورسوم. تر 3 بجو ډاکتران رانغله، چون 8 بجې هغه حاضري که نه د ډاکترانو، 8 بجو ته منتظر شوم. د درد زخت ډېر شو، که هغه اول که ما مخنیوی کړی وای ډاکتر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای، کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله، نو 2 بجې د ماسکین ما ته ویلې ته وای اپنډکس یې.
د انګار بخت بیدار چې ښه شو، خو ځینې بیا داسې هم کېږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري. د خوست اوسیدونکی ثناءالله د یو خپلوان کې سره ته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بې غورۍ له وجې یوه پخه غوسه شوه.
زمونږ د یو د تره زوی و، یو څه وخت یې خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته چې هډوکی دې خراب دی، څه شی دي، نو د صحیح تداوی په خوست کې بیا نه وه، نو فلستر یې ور واچول. یو 2 میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو، نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته راوستو، بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو، هلته ټیسټونه وکړل، نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و، هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
د کابل اوسیدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړی اثر ونه کړي، خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کېږي، هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي، موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو، ځوان یو، تندرست یو، خیر دی، په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو. اما سبب زموږ سن ډېریږي، او سن چې ډېر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کېږي، غڅونه موږ ته مشکلات راولي. اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپله منډې دي او سبا ته خپله کوچنیان پیدا کړي، نو موږ باید په دې فکر کې مامو اوسېږو چې د دوی یو بل مسؤلیت هم په وده کې دی.
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي، دوی ته دا ار ښکاري چې چاته ووایي چې زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې یې په ځان تېروي، ناروغي یې ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلي دي چې میده به خوږېده، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي، دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرف یې بولی ده، مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرک باید په کور کې لویانو سره، مور شای، پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکتر ته نه ورځي، یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري، او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکتران چې لرو هغه سم ډاکتران نه دي، او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده، په خصوص کې بعد هغه سپینجري خوراک کیان خو مجبور دی بلانو د پلاس اپ شو لیدلی دی، مجبور دی دغه ډاکټران ته ولرسي. نو دام یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډیره ده، په دې خاطر چې موږ د کوښنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
اته لنګار د ځواني پر مهال د ناروغي یو علت ناسم خوراک بولی. د وای ډیر ځوانانی لیدلی چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحیح نه وي.
د سرک د سر د غوړی ډیر ځندنی، یو هفته یو نیمه هفته نه په وخت په تیر سوی تک تور وختي، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بل خبر دا ده چې خلک له کورونو کې شی نه پخی، مګر د سرک د سر خواړه غواړي. ورس د سرک د سر خواړه راوړه، لکه سمبوسې راوړه، پیرکی راوړه، یا چپس راوړه، اگر چې هغه غیر صحي، هغه چپس دوی سم پاک مینځلي، هغه ګندنه چې دوی دلته په کچالو کې هغه کوي، هغه پاک مینځل شوی ده، نه ده مینځل شوی ده، او ټول میکروبونه دي کنه، ټول پارونه ډک دي. مګر بیا هم د ځینې کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کړي. څوک چې بهر وځي پوهېږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري، هغوی ته باید خپله یو څه آماده کړي او ورسره وري کړي چې هغوی بیرون ځي، هلته چېرته خپل هغه وکړي وی خوري، خپل غرمی چې د هغه پی تېره کړي.
د غاښونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاښونه نه مینځي او له همدې وجې غاښونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډیر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاښونو پیدا کیږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې پخله کې څلور تارنه ان تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خرابي ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګیز هر مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپیریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي، ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دیرش کلنۍ، څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځوانی په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډیر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا دا کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزن یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتی د فلج کیدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا که دی تپ و تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لازم نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دې باید تشویش نه کوي او آر او ننګ دم نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري، یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوي چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دا کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي. نو دی چې ایباندې ګرځي، یا له هوټلونو نه، یا له رستورانتونو نه، یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کوي، هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي، د دغسې عواقبو ته بیا دوی نه فکر نه کوي، چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کې دي، عواقبو ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه، د ایباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي، باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډیره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، ولا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کیږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پی تیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ځوانان باید داسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته نه وایي، مور و پلار ته نه وایي، بالاخره مور و پلار یې جګېږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کیږي دا ځوان. وروسته د دواده مرحله ده دغه په نسل پر اوړلو کې ادا بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلای اته کورنۍ مشکلات ورشکه پیدا کیږي نو دوی باید جدید دغه سي امراض یو مثال ما ورکه ځوانان باید خپل مرزونو په اړوند خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوي کیږي
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
تنقیدی او ګټوره مطالعه څنګه کیدلای شي د دا ډول مطالعې پر مهال کوم ټکو ته باید پام وشي په همدې اړه به د ځوانو مطالعه کوونکو او په پای کې د لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی خبرې واوري
خام خواب سمی دی خبری کنه
دا خدا مطالعه داز دلکه یو شای چی ریکارد که
دا کرکتون که نظر مطالعه کم
دا انسانان پر اصلی کلشیم کتابون از چیت سدی پاقی که دا اخیستل و دا پری خودلو چشته
د ځوانانو په اړه ویل کیږي چې ډېرې په پټو سترګو مطالعه کوي لا پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډېر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکري مسیر سره همداسې مخکې ځي خو دا ډېرو په باور دغسې مطالعه ګټوره نه تمامیږي او له مطالعه کوونکي مفکر انسان نه جوړوي نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یوه نقاد یا کره کتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید ښېګڼې او نیمګړتیاوې ولري چې ښېګڼې ترې راخیستل او لا نیمګړتیاوې یې تېرېدل پکار دي د کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او له کتاب سره یې چلند څه ډول دی
روحالله یم خامخا چې هغه کتاب مونږ لولو دې لپاره لولو چې یعنې هغه نه یو څه زده کړو نو خامخا به سمې دي خبرې که نه کتاب داسې ده هر هغه څوک چې لیکي هغه خپله غلطي چې څومره یې هر څومره هغه هغه مراحل چې دي هغه ته کوي هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي نو خامخا چې هغه کوم غلطیان هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي
عبدالرب یم زه په کتاب سره پیسلو باور نه کوم زه یوه کلاسي کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پیښیږي زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري او بیا بعد له هغه زه خپل اطمینان اخلم ورنه او مطالعه مخکې وروم
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله عاقله ذهن ډیره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي نوموړي له خپلې تجربې راته وایي چې کتابونه نیمګړتیاوې لري او په کار د مطالعه کوونکی د کره کتونکي په توګه کتاب ولولي
لکه څرنګه چې هر انسان نامکمل دی همداسې د کتابونو د یو انسان په واسطه باندې لیکل شوي دي نو کتاب باندې د همدې له نظره ګورو که نه کله چې مطالعه کې اتمن یو غلطي په کې او د کره کتونکي له نظره مطالعه کوم همداسې په پټو سترګو پرې باور کول پکار نه دي
ځوان لیکوال شفیق میرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه ګڼي چې په پټو سترګو کیږي
دا خدا مطالعه داسې ده لکه یو شی چې ریکارډ کې استفادې وړ نه ده موږ که مطالعه کوو له مطالعې سره خپل فکر هغه کړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو همدغه د څو کتابونو په یوه موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده
د تنقیدی مطالعې یوه ګټه دا ده چې د کتاب مهمې خبرې او مهم ځایونه پکې په نښه کیږي او ډېر تمرکز د کتاب په همدې برخو کیږي خو دا امکان هم شته چې د کتاب دغه برخې له لوستونکي هېرې شي دا چې څه کول پکار دي شفیق میرزای راته وایي
زه چې خپله کتابونه کوم یو هغه ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شیان یې په نښه کوم یا مثلا راسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په هغې نښه کوم مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم او اکثره وخت زما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه یې ولولم له هغې نه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبوره کیږم هغه خپل نور ته چې مراجعه وکړم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تداعي کیږي او دا د دې سبب کیږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي نو ما طریقه هم همدغه ده کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځینې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم یا یوه ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوې ورځې وروسته
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصل مل خمر بیا وایي د ګټورې مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسی.
لومړی شرط دا چې ذهن به تیاری، بل لږه مطالعه دی وشي خو دقیقه په غور دی وشي، او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې زه مطالعه کوم یو څه ترې زده کوم، ځانګړی وخت نه ورته بیلوي، وخت یو ځانګړی کې په دې معنی چې کولای شي چې سهار وي ماښام هر کله چې د ذهن چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دی کولای شي چې په دې ډول مطالعې نه ښه ګټنه وکړي.
ګټور او تنقیدی مطالعه څنګه کیږي؟ دا دې ډول مطالعې لپاره کوم ټکو ته باید پام وشي؟ دا تنقیدی مطالعې لپاره څنګه ځان او محیط برابرولی شو؟ په دې اړه مو له لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی سره مرکه کړې. دی په پیل کې د مطالعې په ډولونو غږیږي.
یو هغه مطالعه ده چې مونږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو، او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یو هغه مطالعه ده چې مونږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یو تفریحي مطالعه ده د ساتيري په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالبه دا ده چې هم مهاله باید درې واړه سره وکړي.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کیږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولای شي تنقیدی مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنا ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې دپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپل معلومات سره مقایسه کوي او په بتریږي. هغه څه چې تا د پاره نوې دي هغه به ځان سره یاداشتي یا په خپل فکر کې ساتي، مګر دا د یو کس نظر دی. دا نظر به ستا خوښیږي یا به دې نه خوښیږي. که خوښ دي شو دا په دې معنی نه ده چې دا ښه نظر دی، که خوښ دې نه شو دا په دې معنی نه ده چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کې، مسئلت او نامسئلت معلوم کې، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کې، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولې. نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي، ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولای شي چې کله چې کتاب ولولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ذهن پکې په اسانه پیدا کړي. نه هر کتاب چې لولې همیشه باید په دې فکر لولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر پکې ویلی دی. زما لپاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کې دا شی چې زما دښمن لیکلی او طبعا ډېری خبرې به په ما بدې لګیږي، مګر په ما غزمن کې هم کېدای شي زه څه شی پیدا کړم چې زما لپاره په درد وخوري.
ورسته پوښتنه ده استاده، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو ځینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولای شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبته وي؟
مطالعه محیط نه غواړي. دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ذهن نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټول خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشته کې هم یې کیدش دی خبرې ورټوټه مخته درشي ویل ولا. کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لسل لپاره. ما مخکې درته ویل چې تکول شي چې موټر ته ولاړې په انتظار، دغه انتظار کې چورتونه وهي، په دغه وخت کې کتاب ولوله. 15 دقیقې، 10 دقیقې، 20 دقیقې، دغه وخت چې ته تیرې دا وخت خوسته تللی دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینی معنی کېدای شي چې باران ووشي، نور څه ستا معنی کېدلې نشي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وری. زه که درته د خپلې تجربې نه ووایم، تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشتی کوم ټکی چې تا ته مهم ښکاري او ته فکر کوي چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله حتی داسې هم کیدلی شي چې موبایل در سره دی او پاڼه دې خوښه شول، د هغې پاڼې عکس واخله او بیا یې دویم وارې دریم وارې وګوره. او د دې لپاره چې ځان ته یوه زمینه برابره کړي چې څنګه خپله مطالعه پراخه کړي، نو یو وړوکی کتابتون په کور کې ولره، هغې نه استفاده وکړه. که خپل نه لرې، د دو ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د ښاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې هم کیږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو دپاره، په هغه وخت کې چې کتاب خوښوي پنځه شپږ پاڼې ولولي. نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې دپاره باید وشي.
درنو اوریدونکو، د تانې څنګه د خبرونه هم دومره وا، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
د پرین خودم دا جمله پاتې شوا ویلو ته دې پرېن خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم د قدم خاورو خپلولو ته دې پرېن خودم د قدم خاورو خپلولو ته دې پرېن خودم دا جمله پاتې شوا ویلو ته دې پرېن خودم